برخه واخلې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسد الله لودین څخه.
نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې د افغانستان نږدې 6.5 میلیونه وګړو له ډلې 450 د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوه حسافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. د بریدونو کې د وسلوالو پاتون کوونکو یو کس وژل شوی دی. ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي. نن په 6 بجو د شاهین اسماعیل او سیمرغ البرز لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ په روانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا ټلویزیوني خپرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړي. او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو.
او اوس روغتیا د ژوند شتمني پروګرام رواني ناروغي ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو از مرسل زاسه يم. دا چې البته پرون د صحت رواني نړیواله ورځ وا او دا ورځ نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو خرونو او په ډیرو هیوادونو کې هم ورسخه یادونه وشوه. او دا چې رواني ستونزې آیا ورځ تر بلې په زیاتی دودي لاملونه یې څه دي، ولې دغه ستونزې یو چاته را پیدا کیږي، او د دې ترڅنګ ورته د دې نورې پوښتنې کچې تاسو سره هم پیدا کیږي. کولی سي په خبرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ. 0995 15 30 او 0928 22 15 مو د اړیکه شمیرې دي چې تاسو کولی سي را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص دی چې نن به هم د ټلیفون لاره د موږ سره په خبرونه کې ووسی او تاسو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
علیکم سلام، ستاسو د وخت بخیر یو همدارنګ ټولو هیوادوالو ته څوک چې زمونږ غږ د ازادۍ رادیو ته سپونه اوري سلامونه او نیکه هیلو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، بخیر اغلی خبرونې ته. پوښتنه به داسې پایل کړم چې رواني ناروغي څه ډول یوه ناروغي ده او په اړه یې کچېری معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. رواني ناروغي یا رواني اختلالات تقریبا د نوي تصنیفاتو په اساس یو 150 ډوله رواني ناروغي دي چې په 2 سیمپونو باندې تقسیم شوې دي. اما په عمومي توګه وایم دا مې د خاطر ویل رواني ناروغي یو ناروغي نه ده، تقریبا 150 خفیفې متوسطې او شدیدې ناروغي دي چې مختلفې نښې نشانې لري او مختلفې ځانګړنې لري. او په ټولیز توګه زه وایم هر هغه څوک چې د هغه په افکارو کې، د هغه په رفتارونو کې، د هغه په احساساتو کې او د هغه په ادراکاتو کې د بیرونی نړۍ نه چې لري تفاوت یا توپیر رامنځته شي، د نورو سالم انسانانو په پرتله تفاوت یا توپیر ولري او د ټولنې د اصولو او اساساتو سره اړخ نه لګي، هغه سپټاکر کی وي، د خپل حقوق څخه دفاع نشي کولای، او په عامه توګه وایم چې د ټولنې نه د انزوا حالت ځان ته اختیاري په مختلفو ناروغیو کې، په مختلفو شکلونو کې. نو دغه ټولو ته مونږ ویل شو چې دا شخص په یو رواني ناروغي او یا دا چې په یو رواني ستونزه باخته وي، چې بیا د هرې وی رواني ناروغي خاص ځانګړنې یا کریټریاوي دي چې دا غي په اساس تشخیص وځي کیږي چې آیا دا شخص په کومي ناروغي باندې اخته دی، چې تقریبا په شدید ناروغي باندې چې وروسته دغه تصمیم پنيول کی. خو ټولې زه توګه وایم د هر هغه چا چې په خوب کې مشکلات رامنځته شي، دا غي په خوند او لذت کې د دنیا نه، د دنیا د وسایلو نه پاره کې مشکل رامنځته شي، دغه فکری تمرکز کې مشکل رامنځته شي، دغه تفکر کې مشکل رامنځته شي، او هغه د داسې مشکل وي چې د واقعیتونو باندې استوار نه وي، د ټولنو د اساساتو په ټکر کې وي، یعنی مختلف شکلونه لري. نو موږ وایو چې دغه شخص پر رواني ناروغي باندې اخته دی. دا چې کومه یو نه و ده، هغه به بیل بیل کریټریاوی لري دا مچ په عمومي توګه یادونه وکړه د دې د نخې نښانونه به یو یا څو نخې نښانې ولري چې بیا موږ ویلی شو چې د رواني اختلال باندې اختلال.
بله، عرب شوه ته چې د رواني ناروغیو لاملونه څه دي، ولې یو څوک په دغه سې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي؟ آیا په دغه محیط ټولنه دا هم یو څوک دې ته اړ کوي چې په دغه ناروغۍ باندې اخته سي؟ کنه هغه جینیټیکي دی، د کورنۍ څخه هم یو چاته ورپاتې کیږي؟
بله، رواني اختلالات یا رواني ناروغي مختلف لاملونه لري. د څه په قطعي صورت سره چې په خاص عواملو باندې سره تمرکز وکي د یو اختلال سبب نشي کېدلی. مختلف عوامل لري چې په هغه کې لګتاس یادونه وکړه. یو تعداد اختلالات جنټیکي یا ارثي فکټورونه، همدارنګه بیولوژیکي مسائل پکې مطرح دي، او په یو تعداد رواني اختلالاتو کې بیا داسې چې موږ وایو بایو سایکو سوشل یا بیولوژیکی رواني او اجتماعي ستونزې دي، فیملی یا کورنۍ ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي. دغه ټول یو بل سره لاس یو ځای کوي، یو په نتیجه کې یو شخص چې د بیولوژیکي د لحاظه یا د ارثي جنټیکي فاکتور له لحاظه مساعد وي، هغه نسبت نور انسانانو ته په زیاتره اخته کېدلی شي. یعنی په ټولیزه توګه مختلف عوامل د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدا او د هغې د تشدید کېدو لامل ګرځېدلی شي. او همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، محیطي یا کورني او همدارنګه اجتماعي مسایل یا ټولنیز مسایل په دې کې ډېر زیات رول لوبولی شي.
بله ډاکټر صاحب، نښې او نښانې څه دي؟ څنګه یو شخص پر دې باندې پوه شي چې آیا زه رواني ناروغۍ لرم نه لرم؟ داسې خاصې نښې نښانې لري؟
بله، ما په سریزه کې هم په عمومي توګه یادونه وکړه. تا خو مختلف رواني اختلالات دي، لکه 150 وړې متوسطې او شدیدې ناروغۍ دي او خفیفې، چې دې کې به مختلف نښې نښانې دي. خو په عمومي توګه زه وایم چې زموږ هیوادوال په هم پوه شي او څه ساده الفاظو باندې هر هغه څوک چې د هغه د خوب حالت یا کیفیت د پخوا په څیر نه وي، سار د خوب ستړی ستومانه پاتېږي، او یا دا چې د شپې په اوږدو کې صحیح خوب نه ورځي او سار چې دی پاتېږي ډېر خسته او ستړی وي، هیڅ کار ته زړه نه کېږي، علاقه مندي دې خرابېږي، بین الفردي روابط د دوستانو سره د همکارانو سره د کورنۍ د غړو سره خرابېږي، همیشه دی غواړي په زیاترو رواني اختلالاتو کې چې دی د انزوا حالت ولري، د خلکو نه وړاندې حالت ولري، او همدارنګه هیڅ شی خوند نه ورکوي. موږ خو دا دنیا کې چې ژوند کوو، د خوند لذت په اساس باندې، د امیدوارۍ په اساس باندې، نو دا کسان د راتلونکي دپاره یو قسم نا امیده وي، بالخصوص په ژور خفګان یا ډپریشن کې. همدارنګه اضطرابي ناروغۍ دي چې هغې بیا نور شکلونه لري، هغې کې د ډار او ویرې مسایل مطرح وي کوم چې په حقیقت باندې استواره نه وي، یا سایکوتیک ناروغۍ دي چې هغې کې تقریبا د یو نه نیولې تر لسو پورې رواني ناروغۍ شامل دي، چې په هغه کې شخص سره واقعیتونه مختلف کېږي، د ځان سره به خبرې کوي، اضافه او غلط فکرونه او باورونه به ورته پیدا کېږي، د دغه باورونو په نتیجه کې رفتارونه به خرابېږي، د اطرافیانو سره به روابط خرابېږي، د ژوند په ټولو اوږدو کې به ژوند په مراحلو کې به ورته ستونزې پیدا کېږي، تصمیم نیونه یا تصمیم ګیري به نشي کولی، د یو کار په ارتباط باندې ځان ته اهداف ټاکلی نشي، او بالاخره د دوی بل فردي روابط او همدارنګه تحصیلي مسلې خرابېږي، د دوی شغلي او وظیفوي حالت خرابې دوه طرف ته ځي. که دغه ټولو نښې قانون په یو چا کې یو څو موجودې وي چې پخوا پکې موجودې نه وي او ورته پیدا شوي وي، نو دې فکر وکړي چې کېدای شي د یو رواني فشار یا سټرس او یا داسې چې د یو رواني اختلال یا ناروغۍ سره مواجه وي، چې په دې صورت کې د ډاکټر سره باید مشوره وشي او هغه مکمله هیستوري یا تاریخچه د ناروغ واخلي، وګوري چې آیا کم نوع رواني مشکل سره دی مواجه ده، آیا صرف یو رواني ستونزه ده چې هغه ته به سایکو سوشل کانسلنګ ته وایي، رواني اجتماعي مشاوري دي ناروغ ته ضرورت دی، او که آیا کوم رواني اختلال باندې اخته دی چې هغه ته بیا یو تعداد اختلالاتو کې درملو ته اړتیا پیدا کیږي، او همدارنګه روان درملنې یا سایکوټراپۍ ته هم اړتیا پیدا کیږي.
بله مننه ډاکټر صاحب د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. تاسو کولی سي په لاین کې پاتې سي او ور بشو د دوستانو اړیکو ته. دوستانو تاسو ازادي رادیو ته غواکیا سروختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده او ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغي او متخصص د مکسره په خبرونه کې د کچې پوښتنه تاسو پیدا کیږي کولی شي چې اړیکه ونیسي تاسو پوښتنو ته به هم ځواب وایي. 0995 او 0225 سلامونه وخت مو بخیر. سلامونه وخت مو بخیر. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
علیکم سلام وخت بخیر. مهرباني څوک لکم زه
تاسو ډاکټر صاحب زوري کوم سلامونه رومل ما د کابل ولایت قرهبا ولسوالۍ څخه.
رومل بخیر. اغلی خبرونه ته مهرباني کومه پوښتنه لری؟
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا ده چې زما د ازري دې څنګهږي یو کار ته او مثال یو ځل لا شم یا یو ولایت سفر منه یو بل دې دکان ده غدري صاحب یې سم زما خو دې ځان کې کې زړه مې دا کې طاقت نه کوي یو ځل لا شم زر یو کار ته ورختا مې مطالعه یو نیسه نه زیاده خونه شو دې مو څنګهږي خوب کې راضي او دا نو دې خو دا غدري نه ماته پټاګې دې ماته بیا دي
او ډاکټر صاحب تاسو د خغلی رومال لکه مو پوښتنه لری؟
بله یو پوښتنه ده لرم چې اشتیا څنګه ده او د دې تر څنګه د خوب حالت د شپې د خوانه په کوم حالت کې ده او علاقه مندي شوق دغه موضوع د کار سره یا د ژوند سره یا د اولادونو سره مسولیتونه منلی شي نشي منلی کنه هر څه د ضرورت تور ده.
السلام ډاکټر د ضرورت تور ده خوب خمه اشتیا خو دغه یو هدف ما پنځه کنه به شو پنځه مونږ شو ده او دغه د سې د سې د لرم یو هدف نه سم تاګه او زموږ ته څنګه یو کار د دې زر احساسات کی راځم کار وکړم
اوسه دې نه درځي صحیح
د دې زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب رومال تاسو ته ځواب درکې نو تاسو کولی شئ د رادیو لاري واوري. مننه د تاسو نه او بل اوریدونکو به هم دوستانو راوخلو ورسره د غینبو بیا دواړه پوښتنه ډاکټر صاحب ځواب کړي. سلامونه وخت مو په خیر.
مننه مو سلامونه خو سلام ته محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ورسره کوم په زلودي وردګ هم د باندې شکر سوالي
وردک صاحب په خیر. اغلی خبرونه ته کچری پوښتنه لري میره بني.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده د مو یو دوست یا دایبا د 15 نو دا یو کول کی د تدار تکلیف پیدا شوای د شپې په خوب کې چې وی دای غوښ چی چی او لري تاکون ډیر کوو داسې خودخواهی ګڼه ګڼه خوانه ورکوي کوم د سې محفل وی کوم بل د دای داسې خودخواهی ورکوي داسې تنهایی ورکوي ما ودم د غروانه په هغه کې چې کله سې ولان اورر بخښوله شو.
مننه.
او هغه کسان چې په لرو پراتو سیمو کې په دوه مشکل باندې وخته کی هغه اقتصاد وضعیت مثال په لوبدلې حالت کې هغه څوک چې دغه مشکلاتونه خپل ځان مثال د دوا واسه نه لري څه باید وکړي په لرو پراتو سیمو کې. مننه.
مننه د تاسو نه ډاکټر صاحب راو شو لومړی پوښتنه ته چې ورور مو رومال اړیکه نیولې وا او دوی پوښتنه درلوده وایي زړه می تنګیږي مطالعه نشم کولای د چا سره ډیر خبرې نشم کولای تاسو هم ورسخه پوښتنه وکړه د دوی په جواب کې ډاکټر صاحب تاسو وینا لري.
بلې رومال جان رور ته زما دې بیا هم سلامونه ومني په او دا کې پوښتنه وکړه خپل د علاقمندۍ یا د شوق خرابواله د هر کار سره په ژوند کې همدارنګ سره تنګواله د خفيف ډیپریشن په شکل باندې زه فکر کوم چې دې به وي د تشويش نه کې ډیر شدید او متوسط ډیپریشن یا جوړ خفګان نه دي خو د شروع کېدو علائم په شکل منګ غړل شو اغل ته چې بیا کامل شوق خراب شي او د شپې خوب خرابېدو مسایل پکې مطرح شي او همدارنګه د زړه تنګوالي مسله دا پکې مطرح شي او څو نور نخي نشانی نو بیا موږ چې دا یو متوسط یا شدید ډیپریشن ده په دغه وخت کې زیات درملو ته اړتیا نشته ورور ته زما یو سپارښتنې دی لاندې چې د خپل سپورت ته شروع کی عبادت ته کوي ورسره په څنګ کې او دغه رابطي چې کوم یو د خپل خپلوانو او دوستانو ملګرو یارانو سره لري ته د پیاوړي کی کوشش دی نه کوي چې د انزوا په طرف لاړ شي یعنی د ټولنې نه دی پرار یا تخت نه کوي کوشش کوي ورور خپل رابطې پیوړي کوي ویل ته خو د چې د کانکور په امتحان کې د ناکامۍ مسله دا هم یو لکه خپل د ناکامۍ د جوړ خپګان یا ډیپریشن درامنځته کېدو د پاره یو لامل ګڼل کېدلی شي خو زه ورته وایم چې خپل امیدونه د لاسه مه ورکوه اوس هم سری وخت خپل مطالعې ته ادامه ورکړه کوشش وکړه چې دغه حالت سره خپل مبارزه وکړي لکه زه تا ته بیا وایم سپورت کول دی ورزش
همدارنګه د عبادت مسله ده چې انسان ته سکون ورکوي، یقین ورکوي. شکر الحمدلله موږ مسلمانانی همدغه موضوع ده چې د جوور خفګان یا ډپریشن کچه باوجود د دې چې عوامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دي، خلک ډېر پناخته کېږي، ځکه زموږ توکل په خدای باندې وي. د عبادت موضوع دی پیاوړي کې، بل د روابطو موضوع ده چې بین الفردي روابط دې همداسې غښتلي وساتي او سپورت ته دې ډېر ارزښت ورکړي او مطالعه دې هم نه پرېږدي. ورو ورو دې کوي خیر دی که په لومړي سر کې دې ته لږ خسته کونه بیا چې ادامه ورته ورکړي نو کولی شي. او ناکامي زه نه ګڼم ده په کانکور کې، خیر دی یو دفعه به په خپل دلخوا فاکولټې ته کامیاب نه شي، کولی شي چې بل دفعه بیا هم ځان وازمایي او خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
بله، او وردک صاحب پوښتنه ډاکټر صاحب.
بله، وردک صاحب خدا دوست پرابطه وویلی چې هغه یو څه نښې نښانې ډېرې دي، نو لازمي دا ده چې د یو رواني ناروغیو متخصص د نږدې نه وګوري، ارزیابي کړي چې د کوم حالت کې دی، د ده دغه خفګان جوور خفګان یا ډپریشن کوم حالت کې ده، آیا درملو او روان درملنې دواړو ته اړتیا ده، او که ځان له روان درملنه او بعضې راهنمایي یا لارښوونې ورته وشي. په خپل سر د دارو درمل استفاده کوي نه، متاسفانه زموږ په هیواد کې په خپل سر د دارو استفاده ډېره زیاته ده چې دی بیا خپل ځان سره نورې ستونزې درلودلې دي. همدارنګه د اقتصاد په رابطه باندې وویل که په عمومي سطحه باندې فکر وشي، زموږ په هیواد کې د ټولو خلکو د اقتصاد حالت خراب دی. په هیواد کې ډېرې ناروا جګړه روانه ده، خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړي، خپل ایزان خپلې دندې وظایف د لاسه ورکړي دي. خو موږ په هر حالت باندې شکر وباسو او د اقتصاد په رابطه باندې به ډېر زیات خپل ذهنیت مصروفه نه ساتو. خیر دی، یو مهمه او اړینه موضوع ده، خو خبره دا ده چې خپل روان به پنه خرابه او کوشش به کوو چې متبادلې لارې چارې د اقتصاد د غړاوي په خاطر باندې وګورو او خپل هغه هڅو ته دوام ورکړو. هدف دې کې د ارواپوهانې رواني ډاکتران او کلینیکي روانشناسان په دې نظر باندې دي چې فعالیت که کم هم وي باید ادامه ورته ورکړل شي. داسې نه شي چې د دې نه څه نه جوړېږي او دا کار به زه نه کوم. یعنې که لاسته راوړنې یا انکم چې موږ ورته وایو اقتصادي لحاظه که یوه روپۍ وي، موږ باید ارزښت ورته ورکړو او په دې لاره کې فعالیت ته ادامه ورکړو. راغلو د ناروغ پاړوند باندې، ناروغ باید رواني متخصص سره د نږدې نه وګوري چې بعد د هغې نه ډاکټر په تصمیم ونیسي چې آیا کوم نوه درملنه دې ته هغه د هغه توصیه کړي.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دلته راپیدا کیږي، پرته د درملونه آیا بله داسې کومه لاره چاره لري؟ مخکې مو وردک ورور هم وویل که چیرې په لرو پرتو سیمو کې یو څوک په داسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي چې هغه ابتدایه اوسي، یعنی رواني ستونزې د ورو ورو ورته راپیدا کیږي، لکه ژور خفګان او د دې تر څنګ مثلا په کور کې باید یوازې کینی، کوټه باید تاریکه و سی یو چا سر خبراتری و نه لري، یعنی د دغه حالت نه پرته د دوانه دوستان ملګری څونه کولی شي دوی سره مرسته وکړي؟
بل ډیر زیات مهم ټکی ته اشاره وکړل، خپل رواني مشکلات ما مخ کې ارزو کړ چې یو رواني ستونزې دي. تقریبا 99% خلک د رواني ستونزو سماواجی دي زمونږ په دې اوسني شرایطو کې، چې اغل تا د رواني ستونزې یا رواني فشار په نتیجه کې هم د اشتها خرابواله، د خوب خرابواله، فکری تمرکز خرابواله، په موقتی توګه د سټرس په موجودیت کې موجود وي، چې په هغه صورت کې نو د مشرانو سره مشورې کول یا کسان چې تجربه لري د ژوند په اړوند باندې د رواني فشارونو یا سټرسونو لکه مشابه سټرسونه چې دوی به تجربه کړي، د هغې سره د خپلې مشورې شریکې کړي. د کورنۍ او د فامیل د غړو ډېر مسؤلیت دی چې د دغسې یو شخص نه چې پخوا ډېر خوشحاله حالت یې لره، ډېر پرشوره حالت یې لره او په خپلو فعالیتونو کې ډېر کامیاب وو، او اوس هغه فعالیتونه یې ټکني شوي دي، او یا دا دی چې د خوب خوند یې نشته، د اشتها مزه نشته، د اشتها یې سمه نه ده او رابطې یې لږ خرابې شوي دي. دوی د فکر وکړي چې دا کېدای شي د یو رواني ستونزې سماواجي، نو فیملي حمایه یا سپورټ ډېر زیات مهم دی. د کورنۍ غړي باید د دغسې اشخاصو نه حمایه وکړي تر څو دغه رواني ستونزه په یو رواني اختلال باندې تبدیله نه شي، چې زیاتره دغه حالت بیا ادامه پیدا کړي، کېدای شي په رواني اختلال باندې د شخص مبتلا شي او د دې تر څنګ بیا هغه خفیف، متوسط او شدید شکلونو ته لاړ شي. نو د دې نه حمایه کول پکار دي، دا باید وهڅول شي، په کورنۍ کې فعالیتونو ته وهڅول شي، د دې نه حمایه او ملاتړ وشي، رواني ملاتړ، همدارنګه که د چا وسه کېږي یو مالي اقتصادي ملاتړ له سره وکړي، د ستونزو په حل کې د مرسته وکړي، نو دی به هغه سخترین حالت ته لاړ نه شي، ځکه که دی سخترین حالت ته لاړ هغلته بیا نو ډېرو زیاتو لګښت او پیسو ته اړتیا ده، دارو درملو ته اړتیا ده، اوږدمهاله درملنې دي، همدارنګه روان درمانی روان درملنه سایکوټرپي چې ورته وایي دې ته اړتیا ده چې زموږ په هېواد کې متاسفانه داسې مراکز د روان درملنې نشته. یو په کابل کې د عامې رواني روغتیا روغتون دی چې په هغه کې هم د پرسونل کچه کمه ده، ټولو ته رسیدګي نشي کولی او خلک هم نشي کولی چې د لرو سیمو نه د اطرافو نه دلته راشي او دلته روان درملنه واخلي. یعنې د کورنۍ غړي فوق العاده د دې لپاره ډېر زیات کومک کوونکی عنصر ګڼل کېږي، د کورنۍ غړي باید د دې نه کاملا حمایه وکړي. په اطرافو کلو بانډو کې بالخصوص هغه زموږ خویندې میندې چې په دغسې حالتونو باندې مبتلا دي، هغلته د رواني ناروغیو پاړمباندې د خلکو په منځ کې پوهاوی نشته دی. هغلته یا دا وایي چې دا څه د پیریانو او اروایي خبیثه مسله ده، او یا دا چې بعض ورته وایي چې ته ټګي کې ځان دې مسلم ټګۍ اچولی د کور د کارونو نه فرار کې. دغه مسایل هلته نور هم په هغې باندې رواني فشار او بار زیات شي او په نتیجه کې مشکلات یې دوه چندانه شي.
بله ور بشو دوستانو به هم ستاسو اړیکو ته 0995 0995 د محمد اړیکې شمیرې دي، تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغۍ یو متخصص د موږ سره په خبرونه کې ده، او تاسو هم ازادۍ رادیو ته غواړئ. سلامونه، وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام، وخت مو په خیر. رادیو غږ ټیټ کړئ او خپل ځان معرفي کړئ. ډېره زیاته مننه ورور، که چیرې کومه پوښتنه لرئ مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
ډېره مننه خورې، پوښتنه دا لرم چې په معاملې خبره مو ته دومره سخته غوسه رسي، دومره سخته غوسه چې اوس نن یو خط ولیکلو معاملې وویل چې د خط مو ولیکله شولو نو دې ته څه جات و ډېر شتمونه مې لیکلي دي، نو هغې په بدل کښې مو خطونه روغوستل بېژامې کړل ومې غورځول چې زه څه تکلیف لرم، ژغوار خفګو نه اخه لرم، معاملې خبره نه زه یعنې چاره دا مړې مینه کړې وه دارې مړو ته تیار شمو.
ورور دا هم راته ووایه چې دغه ستونزه د څه وخت نه تاسو ته پیدا شوې وه، د اوله نه مو همدغسې ستونزه درلوده که نه دا وروستیو کښې درته پیدا شوې؟
نه خورې، اولې ورونو سره شریکوم چې ورون نه بیل یم، اقتصادي وده مې بېخي صفر ده، معاملې دي د همشینانو سره ډېرې ژغورې ژغورې درندې درندې ظلمونه نجایز دي، دې ته دارې ژغور خفګان لرم.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
بلې هو، زه د ورور نه هم دا پوښتنه کوم چې یو خو ده وویل چې ما ته ډېره زیاته غوسه راځي، اقتصادي ستونزې هم لرم، برعلاوه د غوسې نه دغه دا د خوب کچه دې څنګه ده، د اشتها همدارنګه د وزن خو دې د لاسه نه دی ورکړی، او یا دا چې علاقمندي دې څنګه ده، کار و فعالیت ته دې زړه کېږي نه کېږي، یا دا چې د هر څه نه دې زړه تور دی؟
ډېره مننه ډاکټر صاحب، چارو کار ښه خوند ورکوي، شپې ورځې کراشم، خوب کچه مې شپې وت بجو پر دولس بجو پر خوب کم خوب ارتی دین ادول اخپال وی خوامو وزن می اوال که سری خود پیدا کرده اندغار کم پیدا کرده ما آغا وزن می ده نزو تیگی نکمیگی.
ډېره زیاته مننه ورور، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکوي. د راډیو د لارې کولی سئ چې واورئ. بلې البته اړیکې ته هم ورځو. سلامونه، وخت په خیر. سلام
علیکم.
علیکم سلام، د راډیو غږ ټیټ کړئ. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟ حاجي صاحب په خیر اغلې خپرونې ته، مهرباني پوښتنه لرئ؟
بلې مننه له محترم ډاکټر صاحب، ځخه مې دا پوښتنه ده چې یو څوک د تقریبا شپېتو کلو یا د درې شپېتو یا پنځو شپېتو کلو تر منځ عمر وي، د دې سړي دپاره نورمال حالت د خوب د شپې له خوا څخه څو ساعته کافي ده؟ او بل د رواني ناروغۍ او عصبي ناروغۍ تر منځ څه فرق ده؟ دې پوښتنې لرم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکړي. رابشو لومړی اورېدونکي ته دا چې ورور مو اړیکه نیولې وه، ډاکټر صاحب تاسو یې هم پوښتنه واخیسته، غوسه ورځي او ماته کاغذونه څیرې کوي، خوب هم صحیح نه لري، دغه څه رقم یو موضوع ده ډاکټر صاحب؟
بلې، تر کومه حده چې ما فکر پرې وکړ دغه یو اقتصادي موضوع ډېره مطرح کړه چې اقتصاد زما صفر حالت کې دی، ورور نه جدا شوی هم یم، نو کیدای شي د رواني سټرس یا فشار په توګه باندې دا مسله د لامل شي چې د کم حوصلګۍ طرف ته لاړ شي، همدارنګ د خوب خرابوالی او سره د خو خدای اشتها او دا نور مسایل ویل چې وزن په نورمال حالت کې دی او هغومره شدید حالت نه لري. ورور ته زما توصیه دا دی چې لومړی د دغسې کسان لکه زه په څیر اقتصادي حالت او ستونزه مواجه وي او یا مشران وي د داسې حالتونه یې تیر کړي وي، د هغې سره د خپلې مشورې شریکې کړي، په ذهن د بوج او بار نه ساتي، په خپل زړه کې دا مسایل نه ساتي. کوشش دی وکړي، موږ او تاسې وو په زړه کې که نه خو اصلا په ذهن باندې بوج یا بار وي، نو هغه خبرې دې نه ساتي. هغه دې کوشش وکړي چې خلکو ته ووایي، موږ ایموشنل اب ریئکشن ورته وایو یا تخلیه د هیجاناتو، نو د ده په ذهن باندې هغه بار یا فشار سپکیږي او دا کولی شي چې نارمل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. اقتصادي حالت ما مخکې مرض وکړه چې د ټولو خلکو تقریبا د خراب حالت کې دی. الله دې رحم وکړي په هیواد کې دی، الله سوله راولي، امن دې راولي، ترڅو چې کار او فعالیتونه نور هم زیات شي. خو بیا هم موجوده کم کار لري، هغې ته د ادامه ورکړي. خو دغه وخت کې بیا د مشورې ته ډېره زیاته اړتیا لري، او هماغه توصیه له کابل ورته مې چې وکړه، بیا د شخص نوکات په اساس ځان ته د سپورت او فزیکي فعالیت دغه ډېر مساعد کړي، شرایط او فزیکي فعالیت او سپورت دې وکړي، که امکانات یې نه وي یو قدم وهل هم د لپاره ډېر زیات کافي دي چې وي کې تقریبا نیم ساعت شل دقیقې، او خپلې مشورې د نور سره شریک کړي. په باوجود د هغې هم ستونزې ادامه پیدا کړه، نو دې کولی شي چې د رواني متخصص سره په دې اړوند د نږدې نه مشوره وکړي او هغه لازمې لارښوونې ورته وکړي، او که ضرورت و چرته درملو ته نو هغه درمل دې ورته توصیه کړي.
بله، او دوهم البته اړیکې ته چې اجي صاحب
او اجي صاحب لومړی پوښتنه دا وه چې د شپېتو پنځه شپېته کلن سړي څومره خوب ته ضرورت دی. داسې دی چې دا د خوب کچه په ماشومانو کې ډېر د خوب اندازه، ماشومان ډېر زیات خوب ته ضرورت لري، ځکه د هغې فزیکي نمو زیاتره د خوب په حالت کېږي. بیا چې سن ډېرېږي د خوب هغه اندازه راکمېږي، او نارمل حالت په کهولت کې تقریبا تر 30% خلکو پورې د شپږو نوو ساعتو پورې دا خوب نارمل خودلی دی، او یو تعداد لس فیصده شل فیصده کسان داسې وي چې هغه موږ ډېر خوبجن خلکو ته وایو، هغې تقریبا تر 9 ساعتو پورې نارمل خوب ته ضرورت لري. خو د عمر په تېرېدو سره دغه سپینګیري اشخاص چې کوم یو دي، د دوی د خوب هغه اندازه او کچه په فیزیولوژیکي ډول باندې راکمېږي، او په بعضې مواردو کې دا شي چې کومې فزیکي ستونزې هم ورسره موجودې وي، هغه د بېخوبۍ لامل کېږي چې موږ هغې ته سیکنډري انسومنیا وایو یا ثانوي بېخوبي ورته وایو، یا د بلې ویلت له کبله بېخوبیانې ورته پیدا کېږي، کوم مزمن جسمی ناروغۍ چې ولري. خو په ټولیزه توګه دغه اشخاص که 15 نه تر 6 ساعتو پورې نهایت 6 ساعته خوب وکړي، نو د دوی خوب نورمال موږ ګڼلی شو. موږ هغه وخت خوب نورمال ګڼلی شو چې موږ سهار په راحت کې پاڅېږو، زموږ ستړیا او خستګي رفه شوې وي. یو تعداد کسان ډېر زیات خوب کوي، خو خوب یې ښه کیفیت او کوالټي نه لري. د خوب په منځ کې به متقطع خوب وي او پاڅېږي، او د خوب هغه رم او نان رم مرحلې دي چې هغه علمي مسایل دي، هغه پکې یعنی جوور خوب او سطحي خوب د ساده ووایم، هغه مرحلې پکې ګډې وډې، په نتیجه کې دی ښه خوب نه لري، پاتې کې سار ستړی او ستومانه وي. ښه خوب هغه دی چې وروسته د 6 ساعتو نه د 2 ساعتو نه د نارمل حالت ولري، او د راتلونکي فعالیت لپاره دا آماده وي. بله پوښتنه دا وه چې عصبي ناروغۍ او رواني ناروغۍ ترمنځ توپیر څنګه دی؟ بالکل ډېر زیات توپیر لري. عصبي ناروغۍ یا نیورولوژیکي ناروغۍ هغه ناروغۍ ته وایي چې په عصبي نس کې په داخل د مغز کې یو اب نارمالیتي یا غیر نارمل والی په وجه باندې چې واضح جسمي اراس پکې رامنځته شوي وي، جسم خپل هغه حرکتي او حسیتي مسایل د لاسه ورکړي وي، نو د مرکزي عصبي سیستم د نفسي په نتیجه کې موږ وایو چې دا په عصبي یا نیورولوژیک ناروغۍ باندې اخته دی. اما په رواني اختلالاتو کې ما مخکې عرض وکړ چې زیاتره فزیکي نفسي مطرح بحث نه وي، یعنی په مغز کې فزیکلي کوم مشکل نه وي. که موږ په لابراتوار کې یو یا سیټي سکن یا نور پر مختللو معایناتو ته لاړ شو چې موږ وګورو، په رواني ناروغیو کې تر ډېره بریده دا معاینات نارمل وي، یعنی کوم خاص ابنارمالیټي پکې نه لیدل کېږي. همدارنګه فزیکي غیر نورمال والی چې د فزیکي معایناتو او لابراتواري معایناتو په واسطه باندې تایید شي په ناروغ کې موجود نه وي. اما د رواني د لحاظه چې ما مخکې بایو سایکو سوشل رواني اجتماعي او ټولنیز عوامل او بیولوژیکی عوامل د دې سبب کیږي چې یو شخص پر رواني ستونزې باندې اخته شي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې پوښتنو ته مو ځواب ورکړ او په خبرونه کې مو د مخ سره وانډه واخیسته. مننه کوم د تاسو نه.
تاسو نه مننه.
دوستانو د تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې تر دې دمه مو د مخ سره ملتیا وکړه. دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو، تر بیا بلې خبرونه ښه وخت.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا،
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.